السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته ورغیاست. د ازادي راډیو دا نیم ساعت خبری مجله پیل اسوه. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې تر ډیره پر دې خبری کوو چې د ثبات او همپالنې ډلې د ارګ سره سیاسي موافقه لاسلیک کړه. آیا د دې موافقې له لاسلیک سره په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته رسیدلی او که څنګه؟ دا او نور مسایل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې خبرونه له احمد تکر نه اوري.
سلام. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي بحران د پای ته رسولو په مقصد نن یو موافقه لاسلیک کړه. د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهرې کړې دي او د پاکستان پولیس وایي چې د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د داعش ډلې څلور غړي وژلې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د واک پر سر لانجه نن د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک سره پای ته ورسېده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې له مخې به ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وي او د ټیم غړي به یې په کابینه کې غړیتوب ولري. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې روانه سیاسي لانجه وروسته له هغه پیل شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي ښاغلی عبدالله دا پریکړه ونه منله. په فبروري میاشت کې هغه مهال چې ولسمشر اشرف غنی د دوهمې دورې لپاره لوړه کوله، نو ښاغلی عبدالله هممهاله د لوړې مراسم جوړ کړل. د دې موافقې بشپړ جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي، خو په دې اړه خبرو ډېر وخت ونیو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په کابل او ننګرهار کې وروستۍ حملې اصلا طالبانو کړي، خو پر داعش ډلې یې تپي. امرالله صالح چې نن د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته تللی و. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کورته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. ښاغلی صالح په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان حکومت د دې حملو اصلي عاملان چې طالبان دي پیژني. له دې مخکې امریکایي چارواکو او طالبانو ویلي و چې په ننګرهار او کابل کې وروستۍ حملې داعش ډلې کړي دي. داعش ډلې هم د دې حملو مسؤلیت منلی، خو د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبانو پخوا تر دې هم دې ته ورته حملې کړي دي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې پر یو زیږنتون له وسلوال برید سره په یوه ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګې حمله وشوه چې شاوخوا دېرش کسان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په همدې حال کې نن د هرات یو شمیر اوسیدونکي په دې ښار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مخې ته راټول شول او د کابل او ننګرهار د حملو پر ضد اعتراض وکړ. معترضانو د دې حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او له یوناما څخه یې غوښتل چې د دې جنایتونو پر وړاندې د غلي نه پاتې کیږي. افغان چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهره کړې ده. د شیرین تګاب ولسوال زین الله زکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوه سیاد او اسلام کلا سیمو د اوسیدونکو مظاهره نن غرمه مهال پیل شوه او اوس هم روانه ده. ښاغلی زکی د طالبانو بې عدالتي او ظلم د دې مظاهرو علت وباله.
نو روز افزون با مردم مشکل ایجاد میکرد.
دوی خلکو ته ستونزې جوړولې، له زور نه یې کار اخیست، خلکو نه یې عشر او غیر قانوني پیسې اخیستې. خلک له دې وضعیت څخه پوزې ته راغلي وو. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. شیرین تګاب د مزار میمنې د لویې لارې په اوږدو کې پرته ولسوالۍ ده چې پر یو شمیر سیمو یې طالبان ولکه لري. لازادې راډیو خبرونه اوري. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې څلور غړي وژلې دي. د پاکستان د تروریزم ضد پولیسو نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې تېره شپه د پنجاب په بهاولپور سیمه کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. خبرپاڼه زیاتوي چې پولیسو له دې ډلې څخه وسلې او د بمونو د جوړولو وسایل هم ترلاسه کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د دې کسانو له نیولو سره د یوې احتمالي حملې مخه نیول شوې ده. چارواکو ویلي چې دې کسانو پر مذهبي تاسیساتو د حملې پلان درلود، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په وروستیو څو کلونو کې تر ډیره په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي، خو افراطي ډلې د دې هیواد په ختیځ کې هم فعال دي. په آسیا او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري، او د متحدو ایالاتو په ډیرو سیمو کې هم له دې خبرداریو سره سره چې دا ویروس تر اوسه نه دی کنټرول شوی، ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي. په فرانسه، ایټالیا او یونان کې د ژوند د عادي کېدو د یوې نښې په توګه د سمندر ساحلونه بیا پرانیستل شوي دي. په جرمني کې د فوټبال لیګ یا بوندس لیګ لوبې په داسې حال کې پیل شوې چې زرګونه کسانو د ټول هیواد په کچه د محدودیتونو پر ضد مظاهرې کړي دي. د اروپا ډیری هیوادونو چې د کووید 19 د ناروغانو او مړینو شپې شمیر پکې راکم شوی دی، اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. په اروپایي هیوادونو کې چې د ویروس سخت ځپلي، د مړو شمیر له 1,250,000 اوښتی. او د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا فکر هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلی اوباما پرون د مې په 14 د یو کالج د محصلانو د فراغت آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راز څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نمونه یاد نه کړل، خو دا وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. دا خبرونه
مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي. په افغانستان کې د مازیګر 6:00 سوې. د دې خبري مجلې ډېره برخه پر دې مسلې راڅرخي چې د ثبات او همپالنې ډلې له جمهوري ریاست سره سیاسي موافقه لاسلیک کړې چې له مخې شغلي عبدالله او د هغه ډلې ته په قدرت کې د شراکت زمینه برابرېږي. په دې اړه د بیلابیلو کارپوهانو نظرونه هم راخلو. د حکومت د ویاندویانو نظریات به هم خبرو. خو په سر کې ورزو کابل ته اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. اکرام صاحب، په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟ په دې برخه کې څه څرګندونې سوي دي او څه عکس العملونه راغلي دي؟
ډېره مننه صالح صاحب. له ډېرو بحثونو او سیاسي ناندریونو وروسته نن دغه هوکړه لاسلیک شوه. ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي یوازې په ټویټر باندې دغه هوکړې د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. ویلي دي چې د دې هوکړې له مخې به ښاغلی عبدالله د مصالحي علي شورا رئیس وي، او د دې تر څنګ به یې د کابینې د ټیم غړي البته د افغانستان په کابینه کې سهم ولري او ونډه به ولري. د دې هوکړې په اړه باندې نور جزئیات تر دې دمه د ارګویندویانو نه دی ورکړي. دوی وایي چې څو شیبې وروسته په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریکیږي، البته د ملي ټلویزیون د لارې نه. دوی وایي چې دواړه مشران به راځي او خبرې وکړي. خو وړاندې چې دغه هوکړې په اړه باندې ویل کېدل 50-50% د کابینې او ویش او د وزیرانو د دغه شاندوالیانو لوی ریاستونو او سفارتونو ویل کېدل داسې چې 50-50% ویش به وي. دغه شاند عبدالرشید دوستم د مارشالۍ موضوع، عبدالرشید دوستم د عبدالله د ټاکنیستم مخکخ غړو، که څه هم ارګوي چې په دې اړه جزئیات وروسته پډاګه کیږي، خو د خاغلی دوستم زوی باتور دوستم په خپل ټویټر پاڼه باندې مبارکي ورکړې ده. ویلي دي چې د پلار یعنی عبدالرشید دوستم مارشالي د ټولو ته مبارکي معنا ده چې دغه کارم د باتور دوستم په وینا باندې چې ترسره شوی دی. او دغه هوکړه صدیق صدیقي وایي چې په ارګ کې لاسلیک شوه. کوم عکسونه چې مخبار شوی دی، په دې عکسونو کې یونس قانوني لیدل کیږي، د غشان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، زلمی رسول، باتور دوسم، د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم سانکزی، کریم خلیلی، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، او د ملي امنیت اوسنی مشاور حمدالله محب. دوی لیدل کیږي چې په دغه مراسمو کې برخه لري. او عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی لیدل کیږي چې دغه هوکړه پلاس لیکي. نو تر دې دمه معلومات په دې اړه دومره دي، له دې نه وروسته به تبه نور معلومات له رسنیو سره شریکیږي چې بیا به له اوریدونکو سره شریکو. بل سره سره
ډېر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وردل شي. به مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپلو کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په حکومت کې د عبدالله ټیم ته د ونډې زمینه برابرېږي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا برګزی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. میرمن برګزی، خبرونه ته شرغله، ستاسو نظر څه دی چې له دې سره په افغانستان کې دغه سیاسي کړکیچ چې رامنځته شوی و ختمیږي، که فکر کوئ چې نورې لانجې به سر پورته کوي؟ میرمن بارکزی، آواز می اوري؟ د ولسی جرګې پخوانی استاد اوس مو آواز راځي. میرمن بارکزی، پښتنې مې دا و چې څه فکر کوي چې د دې موافقې له لاسلیک سره په افغانستان کې هغه سیاسي کړکیچ چې په دې وروستیو کې رامنځته شوی و ورسره د کورونا وایرس بحران دا به ختمیږي، که به فکر کوي چې نورې ستونزې به ایجادېږي؟
مننه، سلامونه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. زما په اند صحیح دی چې نن یو کړکیچ یو لانجه حل شوله، خو کیدای شي پیل د نورو سیاسي مشکلات وي. که څه هم زه نه غواړم چې په سر کې بدبین اوسم دې موافقت نامې ته، مګر د محتوا په پام کې نیولو سره په دې کې ډېر شیان راغلي دي چې د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې راځي، او د دې تر څنګ کیدای شي چې د سیاسي رهبران خپل منځ کې توافق ولري، خو دا چې د حکومت جوړښت به څنګه وي او څومره به دوی دغه موافقت نامې ته احترام قایل شي او عملي بڼه ورکړي، دا هم تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. هېر هم نه شي چې په 2014 کال کې چې کوم موافقت نامه لاسلیک شوله، هغه په ملي او بین ملي سطحه باندې نسبت تر نننۍ موافقت نامې معتبر و، خو بیا هم د افغانستان ضرورت ایجابی چه دسی حکومت جوست فقط که طول در افغانستان خلق سیاسی گندونه او قومونه او خزی اونر خپل پدغه ځان پدغه انداره کې ویني. زه فکر نه کوم چې کرونا وایرس د موافقت نامې سره کوم تړاو لري، چې هغه په نړیواله سطحه باندې یو بحران دی، او زما هیله هم دا ده چې زموږ سیاستوال نن نه وروسته اختلاف پرېږدي، مخصوصا ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دوی ټیمونو په مابینځ کې باید جوړ جاړی رامنځته شي، دوی خپل منځ کې سوله وکړي، توافق وکړي، او عملاً د خلکو ته وښيي چې دوی کولای شي په یو غږ باندې د افغانستان د سولې په اکله باندې په ګډه کار وکړي. او په زم د دې زه فکر کوم که چېرته دوی بېرته لاړ شي، مغه تېر پخوانی شپږ کاله مخکې ناکامه تجربې لپاره، بیا خو نو خلک هم ستړي دي، نړیوال ټولنه هم ستړي ده، او نن سبا افغانستان په هغه موقف او هغه حمایت نه لري کوم چې پخوا یې درلودله. نو بنا زما په آن باندې دغه موافقتنامه سربېره پر دې چې یو ښه پیل به ګڼو، خو بیا هم دوی ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو او د افغانستان د خلکو ګټو په خاطر باندې باید دوی هلې ځلې وکړي چې بېرته هغه د افغانستان تللی موقف او وضعیت او لاسته راوړنې بېرته حداقل تعمیم کړی شي، ځکه چې متاسفانه 2014 کال کې مونږ د یو قوي افغانستان خاوند وو، او نن تاسو وینئ چې دنیا غواړي درګرده لګیا دی چې افغانستان لپاره بل ادرسونه پیدا کړي، لکه چې څنګه طالبان دي. نو زه فکر کوم چې زموږ سیاست ته پکار دی چې لږ سیاسي تعقل نه کار واخلي نسبت سیاسي خبره.
میرمن بارکزی، لا هم د خلکو سره ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال دواړو مشرانو هم دا خبره کوله چې په قدرت کې به یو بل ته د شراکت موضوع نه تاییدوي. اوس په کابینه کې د 50% غړو د معرفي کولو خبره شوې ده، د والیانو او نورو چارواکو په معرفي کولو کې د ثبات او همپالنې ټیم د شراکت غوښتنه شوې ده، او ویل شوي چې اشخاص به هم د مواجهه دلایلو له مخې د دوی په غوښتنه لرې کیږي. یعنې فکر کوي چې لا هم ځینې پوښتنې بې ځواب پاتې نه دي، په دې برخه کې زیاتو بحثونو ته اړتیا ده چې ځینې وضاحتونه رامنځته شي.
متاسفانه تر اوسه پورې خاطره هم دغه د موافقتنامې رسمي متن خلکو په لاس باندې نه دی. هېر هم نه شي چې ولې د دې ځلې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ډېر نور هم خپل پای کړ کلک تر هغه پورې چې وتوانېږي نور قوتم ترلاسه کړي، ځکه چې مخکنۍ کابینه کې صرف 50% د کابینه وه، مګر نن سبا لیدل کېږي د هغوی قناعت نه تنها یوازې دې خبرې باندې نه دی، ځکه چې دوی والیان غواړي، مستقل ریاستونه غواړي، په څارنوالۍ کې خلک خپل غواړي وګاماري، په قضات کې شورای عالي سره محکمه کې دوی غواړي خپل خلک ولري. زه فکر کوم چې دغه رقم ویش په سیاسي منطق باندې برابر نه راځي، ځکه چې ویش که چېرته د استعداد او توانمندۍ له مخې کېږي هغه یو معقولیت لري، مګر که چېرته دغه وشي چې ولا په دې ولایت کې ما رایې ډېر وو نو والی به زه ټاکم، بیا به بل وایي چې ولا په دغه وزارت کې ما خلک دی دي بیا به زه وزیر یم. دغه یو بل بحران دی، یو بل ناندوین دی چې پیل کېږي، او مخصوصا که چېرته د افغانستان عدلي او قضایي سیستم لکه څنګه چې نن د سیاسي اهدافو مرکز ګرځېدلې او د هغې په واسطه باندې سیاسي عقده ګشایانې کېږي، هغې نه وروسته که چېرته دا د دوو ټیمونو په مابینځ کې وویشل شي، نو زه فکر کوم چې دا به یو ستره جفا د افغانستان د سیاسي نظام سره وي. هیرم نه شي چې افراد زی او راضي خو دا نظام باید خپل حبوحت، خپل وجاهت او خپل اقتدار حفظ کړي. که چېرته د نظام د اقتدار لپاره او هغه هم قرباني شي د خلکو د ګمارنو لپاره، زه فکر نه کوم چې دا نظام بیا وش کولای چې یو ښه نظام وسي. او د دې تر څنګ سوالونه ځکه ډېر د افغانستان د خلکو په ذهن کې شته دی، متاسفانه د طالبانو غبرګون هم په اوسنۍ وضعیت کې مثبت نه و، د حتی د سولې عالي شورا پاتله باندې یا کوم شی چې استاد صاحب عبدالله احتمالا هغه به مخته وړي، بیا هم وګورو وخت به څه وایي. خو توقع د خلکو همداده، زمونږ توقع همداده چې دا دواړه ټیمونه نور د زیاتي اختلاف پریږدي، راړي شي د مثبت او سالم رقابت د خدمات لپاره د شروع کی، د اعتماد لپاره شروع کی، ځکه چې متاسفانه دا دواړه ټیمونه د خلکو په مابینځ کې عمره محبوبیت نه لري او عمره رایو باندې نه دی راغلی چې دوی بیا هغه باندې لانجې جوړې کړي.
ډېره مننه د ولسي جرګې پخوانی استاد میرمن شکریا بارکزی و چې د نننۍ موافقې په اړه څرګندونې کولې. شپه مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله سره سیاسي موافقه لاسلیک کړه. پر دې موضوع د بحث لپاره د پوهنتون استاد پوهان ودیر صفای هم له کابل را سره په مستقیم تماس کړی. صفای صاحب، تیر ور په قدرت کې پر شراکت خلکو انتقاد درلود، خصوصا پر 50% ونډې باندې. فکر کوي چې اوسنۍ موافقه هماغه پخوانی تیوري تکراروي کې څه نوې خبرې هم لري؟
مهرباني ستاسو دې پوښتنې نه خبره خدا ده چې که عملا او په گفتار کې ندی ویل شوي چې 50% یې اخیستی دي، خو تقریبا هغې ته ورته پخوانی داستان ته ورته یو قصه اوس هم جوړه شوې ده. معنا یې دا ده چې هم ولایتونه، هم سفارتونه، هم وزارتونه، دا ټول په دې رقم جنجال او دعوه جلبۍ باندې غوښتل دی، یو طرف مقابل نه چې کمیسیون هغه کامیاب اعلان کړی او اکثریت رایې هغه ته نسبت کړي دي، دا په ذات خود یو تېروتنه او غلطي او ظلم دی. د ډیموکراسۍ د حساب سره که کمی که دیدی که یوه رایې که دو رایې که میلیون خلکو اشتراک کړی که لکونو اشتراک کړی، هر څه چې دي ګرچې اصل وړنه هم د افغانستان د خلکو ټول یا اکثریت یا حتی د نیم اکثریت هم نه دی، اما بیا هم پرنسپ د ډیموکراسۍ باندې که هر چا اشتراک کړی بغیر حسابېږي اکثریت او اقلیت، او دا یې وړې وه، اما دی مجبور شو د یو دعوه جلبۍ په مقابل کې تسلیم شي او یو شی منځته راوړي، حکومت منځته راوړي چې خلک پرې باندې خوشحاله نه دي، او د افغانستان خلک خصوصا نغه خلکو چې غوښتل چې یو نفر د رایې ورکړي رای شي او هغه یو لاس حکومت وکړي هغه یې متضرر کړی.
استاد، دې موضوع ته راتلم، بښنه غواړم چې دغه ستونزه ورګرځي هغه د ټاکنو ورځو ته چې تر ټاکنو وروسته یو ټیم دغه د انتخاباتو د نتایجو هرکلی وکړي، بل ټیم انتقاد درلود چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو تر هغه وروسته ډېر ټینګار پر همدې باندې و چې په قدرت کې باید شراکت ورکول شي. فکر کوي چې که په ټاکنو کې درغلي شوې و خو د ټاکنو درغلي باید څېړل شوی وای، که څنګه؟
او دا ساسی خبر صحیح ده. په دې کې هوا عالم نورستانی رئیس د کمیسیون د انتخاباتو هم یو دعوا سرنوالی وزارت د عدلی مقاماتو د افغانستان نه غوښتي دي چې هر کله که ډاکټر صاحب عبدالله ومنله چې قدرت او څوکۍ واخلي د غنی نه، نو معنا یې دا ده چې د انتخابات منلی دي او د ده بخشش هم مني. نو دا زمونږ چې حیثیت ماله شوی دی او درغلیو نوم یې پرې ایښی و، هغه باید بررسی شي او باید جواب ورکړي. زه باید د حیثیت وشم که ډیموکراسي دا خبره صحیح ده، عدلي مقامات باید اقدام وکړي. غیر د هغې نه دا درغلي ویلو نه صرف نظر شوی دی او قدرت اخیستلو ویش چې ورسره تقسیم شوی دی پس له هغې باندې په هر چیزی راضي دی. معنا یې داده چې انتخابات صحیح شوي، خو زه قومي بیس باندې، سمتي بیس باندې، ژبني بیس باندې هم غواړم او هغه یې واخیسته.
مخکې موږ کارپوهانو سره استاد خبرې کړې وې، د هغوی اندېښنه دا وه چې اوس په سیاست کې یو نوی جریان پیل شوی دی، هغه کسان چې په ټاکنو کې مخکښ وي خو بایلونکي وي، په قدرت کې به شرکت غواړي. فکر کوي چې په آینده کې به بیا هم دا موضوع تکرارېږي؟
نو که دوی همدغسې شخصیتونه وي چې یو خوایم چې کوړي هم ډېر ضعیف وي او حاکمیت هم خپل ضعیف ګڼي، سړی دې ځان سر قومندان اعلی د مملکت ګڼي او بیا تسلیمیږي د وجلبۍ ته د یو بل جانب مقابل، نو شاید دا لړۍ دومره دوام وکړي چې بیا قانون اساسي او ډیموکراسي او د خلکو رایې په دوه پیسو هم نه ارزي او ارزش هم نه لري. هر څوک چې دعوه کوي هغه قدرت اخیستی شي.
استاد، اوس به د سولې مسله څنګه کېږي چې له مخکې هم له کړکېچ سره دغه پروسه مخامخ شوې ده، د بندیانو خوشي کېدل ځنډول سوي دي، د سولې بین الافغاني خبرې چې په مارچ کې باید پیل سوي نه دي، یعنی فکر کوي چې د سولې پروسه به اوس ګړندۍ سي که فکر کوي چې لا به له نورو ستونزو سره مخامخېږي؟
زه فکر کوم چې سولې پروسه که همدغه کسان مخته بوزي چې لکازادي د ریاست د سولې د عالي شورا ورته په غاړه ورکړې اچولې ده او هغه کسان چې د هغو خوا ته ولاړ دي دا ټول سرسخته مخالفین د طالبانو دي. او اول خو به طالبان ازنه چې دوی سره د افغانستان د نمایندګانو په حیث خبرې وکړي او که بیا خبرې هم وکړي پس له خپلو 15,000 زندانیانو د خلاصېدو نه وروسته خبرې وکړي، او که خبرې دا ګروپ د هغوی سره مخکې بوزي زه فکر نه کوم چې نتیجه ورکړي او جګړه به نوره هم شدید او دوامداره شي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان د حکومت او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ترمنځ په هغې موافقې باندې خبرې کولې چې نن د دواړو رهبرانو ترمنځ لاسلیک شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د دې موافقې په اړه چې نن د ولسمشر غني او پخواني اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ لاسلیک سو، تاسو اوریدونکو څه نظر لري؟ کولی سي چې په څو شیبو کې زنګ را ووهئ، خپل نظر سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعال دي، 0-8-22-15-15. بل شمېره مو د 0-9-9-23-15-40. شمېرې بیا تکراروم، 0-8-22-15-15. بل شمېره مو د 0-9-9-23-15-40. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبې مخکې پوښتنه وکړه چې دغه نوې موافقه به نوې سیاسي بهیر ته لار پرانیزي او که څنګه؟
روانو سیاسي کړکېچونو په عامه افکارو کې یو لړ زیاتې اندېښنې راپارولې وې. نو زه فکر کوم چې د دغې توافقنامې په امضا سره به هغه اندېښنې یو څه رفع شي او د خلکو یو څه اطمینان به حاصل شي، او د دې تر څنګ ښایي چې د سولې د روان بهیر لپاره یو نسبي اجماع د دغه طریقه رامنځته شي.
د موافقه په درشل کې د ثبات او هم پلنې په ډله کې هم درزونه ایجاد سی وو. فکر کوي چې دا کړکیچ به اوس حلیږي.
د ثبات او هم پلنې ټیم اساسي موخه دا و چې په حکومت کې مشارکت پیدا کړي او په واک کې شریک شي. نو زه فکر کوم چې د واک ستونزه حل شوي وي، ښایي چې دغه مشکل حل شي او کومه ستونزه پاتې نه وي.
پر عبدالرشید دوستم لا هم د عبدالله اشچی لخوا تورونه پورې سوي او دا تورونه لا څېړل سوي نه دي، نه هم محکمې ته برات ورکړی دی. د قدرت د شریکولو تر موافقې مخکې مو راپور درلود چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ لقب غوښتنه کړې. دا یوه ستونزه نه ده؟
بله، دغه د مارشالۍ د رتبې ورکول یو نظامي امتیاز دی. خو زه فکر کوم چې معمولا هغه کسان ته دا باید ورکړل شي چې هغه یو لړ نظامي لاسته راوړنې ولري، یو لوی نظامي لاسته راوړنې ولري. نو زه فکر کوم چې اوس دولت ښاغلي دوستم ته دغه امتیاز ورکوي، نو د دې معنا به دا وي چې موږ د هغې نظامي کړنې ستایو. او دلته پوښتنه راپیدا کېږي چې د هغه کومې نظامي کړنې موږ ستایو. هغه په کورنۍ جګړه کې برخه اخیستې ده، خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله په بشري حقونو باندې تورن دی. او زه فکر کوم چې رسما دغه په وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې موجودې دي. دغه ټولې هغه پوښتنې دي چې دغه امتیاز سوال لاندې راولي او د خلکو اندېښنې هم همدغه دي. له بلې خوا نه ګوري چې په ټوله کې دغه د بشري حقونو د تامین بس تر پوښتنې لاندې راولي دی. دولت په حیثیت باندې منفي اغېز کوي. د نړیوالې ټولنې په حضور کې چې دغه کار ترسره کېږي، نړیوالې ټولنې حیثیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. دغه ټولو مسلو ته په کتو سره زه فکر کوم چې دغه مسله د توجیه وړ نه ده او په ټوله کې یو سم کار نه دی.
اوس نو د خلکو رایه څه سوه؟ که واقعا په ټاکنو کې درغلي سوې وه، نو درغلي خو باید څېړل سوې وای. آیا ټول هدف هم دا و چې په قدرت کې دواړه ټیمونه سره شریک وي؟
بله، که څه هم د دغه اوکرلیک د توجیه لپاره ښایي دلیل دغه وي چې دا یو ملي مصلحت دی او له دې لارې موږ یو جوړجاړي ته ورسېدلو. خو زه فکر کوم چې دغه جوړجاړي د قانون حاکمیت په شدت سره تر سوال لاندې راوست. د ولسواکۍ هغه کوم روان بهیر چې و هغه برخلیک یې وګواښه او بیا یې چیلنج کړو. زه فکر کوم چې د خلکو د باور به په ټاکنو باندې خورا کمزوری شي او په راتلونکو کې له بده مرغه ښایي خلکو باور ډېر کمزوری وي د ولسواکۍ په دغه روان بهیر باندې. او دغه به یو فرهنګ رامنځته شي چې هر څوک چې ټاکنو کې له مات سره مخامخ کیږي په دې بهانه باندې چې درغلی شوي دي د ټاکنو پایلې به نه مني او د قدرت کې د شریکېدو لپاره به له دې لارې یوه هڅه کوي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و. د ځینو اوریدونکو نظرونه به هم د دې سیاسي موافقې په اړه راوخلو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ لاسلیک سوی. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظرونه به راواخلو. بلې، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. بلې اوریدونکي، لکه چې موږ ژغ نه اوري. بل اوریدونکي ته ورځو، د دې سیاسي موافقې په اړه به دوی نظر راواخلو.
نظر خود منگا داده که منگا خوداشتی تاویا کالو که وینو عرص وینو دی ملت خلقی هستو جنده وطن خلقی هستو. و افسوس پر یه خبرو منگا کهو دا ملت منگا با افسوس کهو، منگا دا غریبانان افسوس کهو چه دوی چون پوحان دی، دوی سیاست مدارم دی، دوی مذب امی ولی، سیاست امی ولی، چوکی امی بودی، دالر امی ولی. آیا منگا دا سوازه چه دا غمزا دا حکمت بیم دی با گلوی او کب جنورمی.
ډېره مننه د اوریدونکي نظر واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورځو، د دوی نظر به هم را واخلو د دې موافقې په اړه. بلې، مهرباني وکړئ، ستاسو آواز موږ اورو.
وعلیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
بلې،
ستاسو آواز اورو. مهرباني.
جوړ خیر. جوړ بخیر.
مننه، خیر اوسې. مهرباني وکړئ، خبرې وکړئ. اوریدونکو لکه چې څه ویلو دپاره نه لري، یا هم کېدای سي زموږ آواز به نه اوري. بل اوریدونکو ته ورزو، د دوی نظر به راواخلو د دې سیاسي موافقې په اړه چې د ولسمشر غني او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ دغه موافقه شی به مخ کې لاسلیک سو. د جمهور ریاست ویاندویان وایي چې دوی به د دې موضوع په اړه وروسته خپل نظر څرګندوي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاندویانو د دې موافقې د لاسلیک هرکلی کړی دی. اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ستاسو آواز مو ژورو.
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني. ستاسو نظر څه دی د دې موافقې د لاسلیک په اړه؟ پلانډو کې کراته وایي اور مهرباني خپل نظر سره شریک کړئ.
زما په نظر خو دا موافقه به کومه نتیجه ورنه کړي، ځکه چې نتیجه هغه وخت ورکوي چې دواړه یوې موافقې سره ورسېږي. مګر دوی به زما داسې موافقه نه کړې چې هغه زموږ د افغانستان برخلیک سم وټاکي.
ستاسو توقع څه وه چې څه ډول موافقه باید وای؟ دا اوریدونکي تماس لکه چې پریسو و موردل چې شیبه مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک سوه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د دې موافقې پر بنسټ به ډاکټر عبدالله د ملي مصالحې شورا عالي رئیس وي او د ټیم غړي به یې په کابینه کې شراکت ولري. د جمهور ریاست ویاندویان وایي چې